دا مشال رادیو را وخت په پښتونخوا کې د غرمې 1 بجه د زه حسیبه شهید يم. تاسو د مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه اوري چې په منځنۍ صفه 621 کې هم پاکستاني اوریدل شي او په روانه خبرونه کې د اقتصادي نړۍ ترڅنګ تاسو ته په غنو خبري رپورټونه کې د خیبر پښتونخوا د نوخار زلي د 14 حل درته درکو او د غرس په قبایلی سیمه باندې بیا د امریکا د بي پيلوټه الوتکه د تازه بریتال هم درکو. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه اورو. د دې سات خبرونه درته ګلای از وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع رسالپور سیمه کې د پولیسو په ګاډي ځانمرګي برید کې دوه پولیس والا مړه او دوه نور ژوبل دي. کوټه کې یو عدالت د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف او وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاري کړی دی او شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پایلټه جاسوسي الوتکو بریدونه کې و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع رسالپور سیمه کې د پولیسو په ګاډي ځانمرګي برید کې دوه پولیس والا مړه او دوه نور ژوبل دي. په خبر کې د مشال رادیو خبريال د نوخارو پولیسو د خولي وای چې په ځانمرګي برید کې اس اچ او اجمیر شاه او تکریم الله حق وژل شوی دي او دوه نور پولیس والا ژوبل دي. په کوټه کې جوډیشل مجسټریټ شپږم عدالت د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف او وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاری کړ. پخوانی ولسمشر او وزیر اعظم دوانه بلوچ ملت پالا نواب اکبر خان بوکتی د وجنې په مقدمه کې ملزمان ګرځول شوی دي. تر دې مخکې د اکتوبر په 9 نیټه عدالت د هم دغه وخت د بلوچستان د کورونو چارو د وزیر شویب نوشروانی د نیولو وارنټ جاری کړی و. په شمالي وزیرستان کې د امریکا بي پايلټ جاسوسي الوتکو دوه بیلابیلو بریدونو کې و مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د سیمه د مشال رادیو خبريال د خبر تر مخه دا بریدونه د میرلي بازار نه 3 کیلومتر لري حسوخیل سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو گاډي او پټن ځاینه په نخښه کړی شوی. پولیټیکل انتظامی هم د ډرون بریدونو تایید کړي او ویلي دغه بریدونه د زیارت پښپا 8 بجې شوی. د دې نوران لپاره سهار په سویلي وزیرستان کې هم ډرون بریدونه شوی وو چې د طالبانو دوه مهم کمانډرانو په شمول شپږ ځایي وسلوال پکې وژل شوی وو. د امریکا د بهرانو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان باید د حقانی شبکې پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي چې د پولیسو غاډیتا په افغانستان کې نړیوال ځواکونه په نخښه کوي. واشنگټن کې د سېنات بهرانو چارو کمیټې ته وینا کې میرمن کلینټن ویل
ان اسلام آباد لاست ویک General Dempsey, Director Petraeus and I
په اسلام آباد کې 13 اونۍ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د CIA ډایرکټر ډیوډ پټرس او ما یوازینې او غختل پیغام ورکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د پولي دواړو خواو ته د حقانی شبکې د زپلو او د پټن ځایونو د لمن زوړلو په مخه باید لمن سره یو ځای شي.
The Connie network from both sides of the border and in closing safe havens.
میرمن کلټن په خپل وینا کې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د قربانو ذکر هم وکړلو. په خبر ایجنسی کې د مشال رادیو خبريال د پولیټیکل چارواکو له خولې وایي تیر شپه په تورخم پوله باندې په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو لپاره فوجي ګاډي وړونکو ټرالرو کې د بمی 14 پترس کې دوه ټرالري او سلور فوجي ګاډي وسوځیدل خو چاته پکې ځاني ځان نه دی رسیدلې. بلخوا د باړې په سپا سپین قبر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د جنکو یو سرکاري سکول په بارودي موادو الوزولې دي او د سکول وداني راپریوتې ده. د ایجنسی د تعلیم د دفتر د وینا تر مخه په خیبر ایجنسی کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو شمیره 3 اویاته رسیدلې ده. د کورمی ایجنسی پولیټیکل انتظامی د فوجي عملیاتو لکبل د منځني کورمی خلکو ته د کورونو نه خوندي ځایونو ته د تلو ویدي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا یو چارواکي می عادل اصغر د فوجي عملیاتو لکبل به کور شوي خلکو لپاره پورته شوي ګامونو پاړوي.
پولیټیکل ایڈمنستریشن د طرفه تقریبا موږ ته ویل شوی دی چې 500-800 پورې فیملی موږ ته کمپ ته راځي او 4500 نه والا تقریبا 5000 پورې فیملی موږ ته هوست کمیونټی ته راځي. هغې لپاره موږ تقریبا 150 پورې پلاټ چې کوم دي هغه بالکل ریډي ولاړ دي.
کورم کې له سمو دي رئیسي فوجي عملیات روان دي چې لکبلې په زرګونو خلک بې کور شوي دي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د سعودي عرب د کورونو چارو وزیر نایف بن عبدالعزیز نوی ولی عہد ټاکل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون تر مخه د نوی ټاکل شوی ولی عہد ټاکنه تیر اونۍ د سلطان بن عبدالعزیز د مرګ وروسته شوې ده. شهزاده نایف د اسلامي ورپکو پر ضد عملیات کړي وو، خو د ښځو د ووټ اچولو په معامله کې سخت دریزه دی. د باچا عبدالله د وروستو به شهزاده نایف د هیواد بادشاهت ترلاسه کړي. و اویا کلن نایف د وزیر اعظم په حیث هم ټاکنه شوی او ورسره به د کورونو چارو وزارت هم وي. ولی عہد سلطان تیر اونۍ د امریکا نیویارک ښار کې د کینسر ناروغۍ له امله په حق رسیدلی وو. د لیبیا نوی مشرانو د معمر قذافي وژونکو پر ضد د مقدمې ژمنه کړې او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي د لیبیا په اړه د ناټو مشن به د اکتوبر په 11مه نیټه ختم شي. د لیبیا د انتقالي شورا مرستیال مشر عبدالحفیظ ګوګا په بنغازي ښار کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د قذافي وژنې په اړه پلټنې پیل شوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد د شفافې مقدمو چلولو په لړ کې به پلټنې کولی شي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو د اکتوبر په 11مه نیټه د ناټو مشن د ختمولو فیصله کړې. شورا د په مارچ کې ناټو ته اختیار ورکړی و چې د قذافي لخوا د ولس ځپلو مخه ونیسي. د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزی په یو ټلویزیون مارکه کې دا خبره منلې چې یونان په یوروزون کې شاملول تیروتنه وه، ځکه چې دغه هیواد د هغه وخت غلط اقتصادي شمیرې ښودلې وې او تیار هم نه و. خو سرکوزی زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ د اروپایي هیوادونو د ټولنې لخوا د پریکړې وروستو د پورونو بحران ختم شوی او دا هیواد د دیوالیه کېدو څخه بچ شوی دی. اوس د کرکټ یو خبر. پاکستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا پر ضد د دویم کرکټ ټیسټ په درېمه ورځ تر دې دم 130 منډو بری ترلاسه کړې دي. سریلانکا خپل لومړۍ پاڼې کې 241 منډې جوړ کړې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محاسبې شهید سره دغه ساوري د خیبر پختونخوا د نوخار سالپور د ځانمرګي برید د وروستی حال درته درکوو. شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په تازه برید کې د وو وسوالو د وژل کېدو هم اوري. د دې ترڅنګ دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په پاکستان او افغانستان کې خپل پالیسي په بریالۍ ګڼي.
The threat remains real and urgent, especially from Al-Qaeda's affiliates. But the group's senior leadership has been devastated and its ability to
د قبایلی سیمو د ستونزو په برخه کې به د کورم ایجنسی د پوزی عملیاتو له امله د خلکو د بې ځایه کېدو او ستونزو هم واوري. د ترکیه په استانبول کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر د سفر او د دریځ په اړه هم معلومات لرو او د شپېلې خواږه مو هم درته راغون کړی دي.
یک تو سستا ساز ہے اپنا دل بلانے کے لیے اچھا ہے.
او خبرونه درته په اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه پای ته رسو. تاسیم مشال رادیو ریو دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د خیبر پختونخوا د نوخار رسالپور کې په یو ځانمرګي برید کې د پولیسو یو افسر او د هغه ډریور وژل شو دي. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره هم دغه سیمه ته ورزو او د مشال رادیو له خبريال غلام غوث سره د پیښې په اړه خبري اترې کوو. غلام غوث ستړي مشي.
ډېر مننه حسيبه شهید.
غلام غوث که د پیښې وروستي جزئیات مونږ ته راکړي.
جی اسی بشید دا پیخ شکم دا نوخار دا رسالپور تانی پا حد کرا مستشوی دا نوخار شکم دا غدی پولیس کارواکی دی دا رسالپور تانی پولیس کارواکی مشال دیریه تا اویل چی دا پیخ شکم دنو دا بارا بانده چا وقت دی او دا دی رشخی انترچین شکم دی موتروی تا دا دینست تقریبا دا دی پیخ رو کلیمیترا لږې دی. دغه څه وخت کې چې تاسو د پولیسو یو ګاډۍ د ځانګړي چاودنې ښکار شوې دی او په دې کې یو د پولیسو انسپکټر ادمیر شاه او ورسره چې کوم د هغه ډرایور یا د هغه ګنر دی تصمیم الحق هغه په دې کې دغه شوي دي شوي دي او بیا چې کوم ادارې په دغه انګامي صورتحال کې مټې او زخمیان دغه شی اوچت دی د هغې د ذرایعو تر مخه په دې پېښه کې چې کم دی نو اووه کسان چې کم دي نو هغه دغه شر دي ټپیان شوي دي چې په هغې کې د لهغې پکې هم شامل دي او د نوښار د پولیسو په وینا په دې پېښه کې یو بل چارواکی چې کم دغه دی شکیل نومېږي هغه سخت ټپي شوی دی او هغه نېدېدلی روغتون ته چې کم دی نو شوی دی د علاج لپاره نو ټپیان چې کم دي نو هغه د نوښار چې کم دی چې واټر هسپتال دی هغې ته منتقل شوي دي.
نو دا اوس په سیمه کې به څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي او دا چې د وژل شوو کې یوازې د ډریور او ستاسې غږ مخکې سم نه اورېدل کېدو او دا پولیس افسر شامل دی او د بل پولیس افسر وضعیت خراب دی او ټپي دی او ولسي وګړي په ټپیانو کې ډېر دي، یعنی و کسه چې ټپیان په هغوی کې ولسي وګړي زیات دي؟
نه که په سیګما دا ویل چې په دې کې د دوه کسان چې کوم دی وژل شوی دی یو انسپکټر دی اجمیر شاه او بل ډریور دی تحسین الحق او په دې کې بل پولیس والا د دوه کسان مړ دي، بل پولیس والا چې کوم دی نو هغه ټکی دی سخت ټکی دی راغنو شکیل دی هغه ریډینګ روغتون ته ټول چې کوم ټپیان دي نو هغه درې چې کوم دی نو هغه وګړي دي او نور لکه څلور بیا چې کوم دی نو پولیس ته
ډېر زیاته مننه. او د دې پیښې پړه چا تر اوسه پورې په غاړه اخیستې و کنه؟
د دې پیښې څخه لا تر دې دمه چا نه دی، خو ځینې کم کس په دې کې ورن شوی د پولیسو چې دغه کس دی اجمیر شاه. نو د دې په باره کې ځایي خلک او ځایي پولیس ځایي پولیس هغه دا وایي چې د په دغه سیمه کې سیستم دغه دی وسوال ګوندونه دي، وسوال طالبان دي او دغه پکې سیستم دغه دي داسې دغه دي عناصر دي نو دغه اختصاصات کوم دي نو د زیات ګټور عملیات کړي وو. نو د مخکې هم دغه قسمه کې خو سیستم دغه دي مسؤلیت دي نو هغه اکثره وسوال طالبان قبلوي خو د دې پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه نه دی
منلی. ډېره زیاته مننه. په خیبر پختونخوا نوخر رسالپور کې مو د چاودنې په اړه تازه حال د مشال رادیو له خبریال غلام غوس نه اورېده او په دې خبرو اترو کې تر اوسه پورې په دې پیښه کې شاوخوا لس کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده چې په دې کې یو د پولیس افسر، یو د هغه ډریور او یو پولیس افسر سخت ټپي دي او دغه راس و نور کسان هم ټپیان دي چې درې پکې ولسي وګړي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوریئ. تیر شپه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلي برید کې و وسلوال وژل شوی دي. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان د سب ډیویژن میرلی هوساخیل په پلسره نږدې د طالب وسلوالو پر ګاډي او پټنځای باندې شوی دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل راکوي.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون په دوه میزایلي بریدونو کې اووه طالب وسلوال وژلي شوي دي چې تیره شپه د شمالي وزیرستان ایجنسی سب ډویژن میرعلي بازار نه درې کیلومتره سویلي اړخ ته د سوخیل پل سره نږدې د وسلوالو پر پټنځای او ګاډي باندې شوي دي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو پیښه تایید کړې او مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه خواوشا اته بجې امریکایي ډرون د میرعلي بازار نه سویلي اړخ په درې کیلومتره فاصله کې هسوخیل خیل پول سره نږدې د وسلوالو یو کور په نخه کړ چې ورباندې دوه میزایل پر لپسې وتوغول. د ځایي او دولتي سرچینو تر مخه د غبرید څلور وسلوال د منځه یوړل او په نخه شوی کور هم د میزایلي بریدونو له کابله را پرېوتو. د سیمې ځایي کسانو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې همدغه وخت بې پایلوټه الوتکو په همدې ځای کې یو ګاډی هم په نخه کړ او ورباندې دوه نور میزایل وورول چې په نخه شوي ګاډي کې ناست درې وسلوال په موقع باندې ووژل. ځایي سرچینو او دولتي چارواکو تر اوسه د څه مهم وسلوالو د وژنې تایید نه دی کړی. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا د دغه بریدونو په ګډون اووه بریدونه ترسره شول چې څلور په شمالي وزیرستان ایجنسی او درې په سویلي وزیرستان کې ترسره شوي دي. په سویلي وزیرستان کې تیره ورځ سهارانۍ برید کې د ملا نظیر ډلې چیف کمانډر خان محمد او ملا نظیر کشر ور حضرت عمر هم د منځه تللی وو. د یادونې وړ ده چې د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلنټن د امریکا کانګرس ته په خطاب کې پاکستان ته د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نتورک زاله د منځوړلو لپاره خپل پیغام یو ځل بیا تازه کړي. نو موړې ویلي چې پاکستان ته ښکارا پیغام ورکړي چې په افغانستان کې پر نړیوال ځاکونو باندې برید کوونکو پر ضد دې ګام واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ری د میرمن هیلری کلینټن د تازه سرګندونو پاړه په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به د روانې میاشتې په 1 نیټه ترکیه ته ځي، چرته چې هغه به د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان د امن او ثبات پاړه د درو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو او د وزارت پایندې تحمینه جنجو په اونیزې خبري غونډه کې وکړه. د دې غونډې پاړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض
تهمینه جنجو اوه چې ولسمشر آصف علي زرداری د ترکی د صدر عبد الله ګل په بلنه استنبول ته روان دي، چرته چې به هغه د افغانستان په حق لا کېدونکې درې ملکی غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي په وینا غونډه کې به د پاکستان، ترکی او افغانستان ولسمشران ګډون کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تهمینه جنجو وايي دا وایي چې د دې په ایجنډه کې د افغانستان امن، استحکام او مفاهمت شامل دي. دغه شان په دې غونډه کې د اقتصادي او معاشي پرمختګ په روهم غور کیږي. د دې وروسته به په 2 نومبر د خارجه وزیرانو غونډه کیږي چې پکې به د پاکستانی ډلې مشري خارجه وزیر حنا ربانی کرکوي. د پاکستان کوشش دی چې سیمه کې امن او کلاري وي او د افغانستان د استحکام او خوشحالۍ لړکې به خپل کردار جاری ساتي. د امریکایي خارجه وزیر د پاکستان د تیرې دورې په حق لا د خارجه دفتر ویاندې وي چې د دې دورې تر ټولو لویه ګټه دا وه چې تعلقاتو کې کم کړکیچ روان وو، هغه کې تر ډېره حده میراغي او د سیمې د استحکام د پاره په شریک سره په کار کولو اتفاق شو. د افغانستان لخوا په پاکستان کې د وسلوالو بریدونو په حق لا د یو تپوس په جواب کې نوموړي زیاته کړه دا وی چې په پاکستان د ترهګر بریدونو معاملې د افغان چارواکو سره راپورته کړی شوی دا او کوي امکان دی چې استنبول غونډه کې هم په دې خبري وشي. دا خبره د پاکستان حکومت لپاره یقینا د اندېښنې وړ ده. پاکستان یو خپلواک او ذمہوار ملک دی او هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې دلته څه قسمه عملیاتو کې. پاکستان د افغانستان په شمول ټوله سیمه کې امن او پرمختګ غواړي او د دې مقصد د پاره چې پاکستان څه کولی شي هغه کوي. تهمینه جنجوا هغه بیانونه هم رد کړ چې ګنې چین پاکستان کې پوزي اړې غواړي یا د لړکې څخه خبرې اترې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان بهرانه او چارو د وزارت د وایندې سرګندونې موافقت له اوسه د امریکا د بهرانه او چارو د وزیر سرګندونې لرو. د امریکا د بهرانه او چارو وزیر هیلری کلینټن د هیواد کانګرس ته په وینا کې ادعا کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د دې ملاتړو ترهګرو ډلو ته په ماتې ورکولو کې په دغو هیوادونو کې د امریکا پالیسي له بریا سره مخ شوې ده. نوموړي په عین وخت کې د هغو سپارښتنو یادونه هم کړې ده چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې د دې هیواد سیاسي او پوځي مشران ته د حقاني شبکې پر ضد د سخت اقدام کولو لپاره کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچاره کوي.
هیلری کلینټن چې د زیارت پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د بهرنیو چارو د کمیټې هغه استمایي غونډې ته په وینا کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ کتنې ته ځانګړې شوې وه، وویل چې د امریکایانو او هم یې د ولسي استازو اندېښنې په خپل ځای ولې د دې دواړو هیوادو لپاره د امریکا پالیسۍ وار له مخې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړی په یاد سیمه کې د مهمو لاسته راوړنو د ذکر پر مهال په دغه لړ کې د پاکستان د همکارۍ په ځانګړي توګه ذکر وکړل چې ویل
اسامه بن لادن and many of his top lieutenants are dead.
اسامه بن لادن او دغه د اوچت پای زیات شمیر نائبان مړ دي. په خاصه توګه د القاعده د غړو لخوا خطره رښتینی او بیړنۍ ده، ولې د ډلې مشرتابه ځپل شوی او د دې د عملیاتو د کولو په ظرفیت کې تر ډیره کمې راوړل شوی. په افغانستان کې زموږ د موجودیت او له پاکستان سره د نږدې همکارۍ پرته به د القاعده پر ضد د یو زیات شمیر بریاو لاسته راوړل ممکن شوی نه وي.
Without our presence in Afghanistan and close cooperation with Pakistan.
میرمن کلینټن د دې حقیقت په درک کولو چې له افغاني او پاکستانی همکارانو سره په کار کولو کې ورته کله نه کله ستونزې مخې ته شوې، دغه همکارۍ ته دوام ورکول د امریکا د قومي سلامتۍ لپاره اړین وبلل. نوموړي په یوه وخت کې د سیمې د ثبات په مخه جوړ کړل شوې د امریکایي حکومت هغه ستراتیژي په ډاګه کړه چې په خبره یې له دریو بیلابیلو لارو به عملي شي. ما دا اوس له دواړو هیوادو څخه ګټورې لیدنې سرته ورسولې. په کابل او اسلام آباد کې ما زموږ په درې اړخیزه ستراتیژۍ چې په جګړه خبرو اترو او جوړونه سرخي او دا چې درې وړ لارې به په یو وخت کارول کیږي زور راوړ، او د افغان او پاکستاني حکومتونو د مضبوطې همکارۍ په ترڅ کې د ستراتیژۍ د بریا چانس زیات لیدل کیږي.
بای سترونګ کوآپریشن فرام دی افغان اند پاکستانی گورنمنټس.
هیلری کلینټن هم دغه راز زیات کړه، پاکستانی چارواکو ته په ډاګه کړي چې د خو او خرابو ترهګرو ډلو خبره کول ځان لا د ماتې ورکولو او د لا ډیرو خطرو د رامنځته کولو مترادف یو عمل دی. په داسې حال کې چې د تیرې مې په میاشت کې په بټاباد د امریکایي ځواکونو له یو اړخیزه عملیاتو او ورپسې بیا په سپتمبر کې د دې هیواد د ګډو ځواکونو د پخوانی مشر لخوا په پاکستان له حقانی شبکې سره د ملاتړ له تورونو وروسته ویل کېږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا مهال له یو نازک پړاو تیریږي. هیلری کلینټن د کانګرس غونډې ته وویل چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې په دې هیواد د یادې ترهګر ډلې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره یو وار بیا دباو راوړ.
General Dempsey, Director Petraeus and I.
په اسلام آباد کې تیر اونۍ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمسي، د سی آی ای ډایرکټر ډیوډ پیټرس او ما یوازینې او غختلې پیغام ورکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د پولي دواړو خواو ته د حقانی شبکې د زپلو او د پټن ځایونو د لمن زوړلو په مخه باید لمونږ سره یو ځای شي.
And in closing safe havens.
باید وویل شي چې پاکستان بیا په دغه لګیدلی له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو به له ترهګر ازد نړیوال کمپاین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر د ترهګر ازد جګړه کې د پاکستان د 15,000 سرتیرو د وژنو او په لسګونو زره عام وګړو ته د اوختې مرګ ژوبلې د یادولو سربیره د پاکستان د داخلي امنیت د مسلو په پام کې نیولو سره د کانګرس د امنیتي چارو کمیټې ته وویل موږ د شریک امنیت د هغې یو لید تعقیبوو. پیل کړي چې پترس کې به د خبره د افغانستان او پاکستان او هم د امریکا د قومي سلامتي په مخ کې پراته غواخونه یو خواته شي. میرمن کلینټن د امریکا کانګرس ته په خپل سرګندونو کې په افغانستان کې د مسولیتونو د لیږد موضوع ته اشاره وویل چې په ځینو مواردو کې د ستونزو لشتون سره سره د غلطه امنیت ټینګ شوی او خلکو ته د عامه ګټو د پروژو سمر رسیدل پیل شوی دي. اوس افغانستان ته چې ګورو موږ ته اوس هم یو سخته جګړه په مخ کې پرته ده. ولې ائتلافي او افغان ځواکونو وکولی شو په اهمو ځایونو کې د طالبانو خوځښت سرچپه کړي. افغان ځواکونو ته لا هم یو اوږد مزل پروت دی، خو د هر ورځې په تیرېدو هغوی زیات مسولیت پر غاړه اخلي، او په داسې حال کې چې دغه هیواد د غربت او اداري فساد له لاسه تر اوسه له غټو ننګونو سره مخامخ دی، زموږ پرمختیايي هڅو اقتصاد ته وده ورکړې او د خلکو ژوند یې ښه کړی دی. د امریکا خارجه وزیر په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي تګلارې د بریا خبرې کوي چې د راپورونو پر اساس خپل افغان کتونکي او هم ملګري ملتونه په روانو شپو ورځو کې د دې هیواد امنیتي وضعیت د خورا اندېښنې وړ بولی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان پوز یوې نړیوالې خبری ادارې سره د یو شمېر طالبانو هغه خبرې رد کړې دي چې غنې دوی ته د پاکستان استخباراتو اداره آی ایس آی د بم جوړونې ټریننګ ورکوي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورت کې. د رپورټونو تر مخه په بی بی سی کې د خوفیا پاکستان په نامه یو دستاویزي فلم خپور شوی چې پکې د پاکستان په استخباراتي ادارې آی ایس آی نیخ په نیغه دا تور لګول شوی چې دوی طالبانو ته پناه ورکوي، هغوی ته سامان او وسله ورکوي او په کیمپونو کې د هغوی تربیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ادارې ته د افغانستان په یو پټ جیل کې قید شوی یو طالب وسلوال ویلي چې آی ایس آی هم روان کال دی برتی کړی او د ځانمرګي بریدونو لپاره ورته تربیت ورکړل شوی، خو بیا افغان استخباراتي ادارې دې گرفتار کړ. دغه راز د مولا قاسم پنامه یو بل طالب کمانډر دغه ادارې ته ویلي پاکستان ورسره وسله او پناه ورکولو کې مرسته کوي. کله چې مشال ریډیو ته پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اثر عباس نه د رپورت په اړه وپوښتل، نو هغه ویل چې دا رپورت ناسم دی او د حقیقت سره تعلق نه لري.
I would say that the credibility of this report is highly questionable.
زه به دا وایم چې د دې رپورت باوري کېدل تر پوښتنې لاندې دي. دا رپورت د ناکافي معلوماتو په اساس جوړ شوی چې بې بنیاد دی او له حقیقت سره تعلق نه لري. زموږ په فکر د بدنیتۍ په مقصد له مهارت سره درواغ را یو ځای شوی دی. په دې کې هیڅ یو باوري کس خبره نه در اخیستل شوی، نو ځکه دا رپورت موږ ردوو او یوازې یو پروپاګاندا یې بولو.
as a mere propaganda.
په دستاویزی فلم کې د تر عباس دریز هم خودل شوی چې دا خبره کوي پاکستان خپل کامی دلچسپی نشي نظر انداز کولی ځکه چې د دوی خپل سیمه ده. د کامی مفاد په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې وضاحت وکړ چې په سیمه کې امن راوستل یې ترجیح ده او د هغې لپاره به د افغانستان مرسته کوي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف کار کوي او په دې لړ کې موږ دا څرګند کړي چې هغه هر څه چې د دې مقصد د ترلاسه کولو په ترڅ کې کولای شو د خپل افغان اړخ هر ممکنه مرسته وکړو.
د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته خپل نظر په دې ټکو کې بیان کړ.
پاکستان
دشمن ہے دا داسې رپورټونه به د پاکستان او امریکا ترمنځ په موجوده تعلقاتو څه اثر وشي او که څنګه چې په روسیو کې د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن د دورې سره داسې ښکارېدل چې څه په خلور روان شوي وو. بریګیډیر محمود شاهی په اړه وایي
پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم ډیجیټل ډایلاګ هغه خو روانه ښه خپل طرف ته روان دی او په لوی روان نو هم پاکستان اوس تنګ راغلی د امریکې د کوم سیاست چې کوي پاکستان سره. د پاکستان خلک په اوس په امریکا باندې هم ډېر باور نشته او چې دا د امریکې پوځ باندې په پاکستان باندې دا تورونه لګولي شي او بل طرف ته ځان وګوري چې پاکستان ته څومره نقصان رسېدلی دی. امریکا ته یقین کول غواړي نو هغه د هغې خپله خوښه ده خو پاکستان په خپله باندې په دې فیصله کې بسنه کوي.
په رپورټ کې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر بروس ریډل ویلي چې څو واري د مهمو ډرون حملو په اړه پاکستان سره معلومات شریک کړي خو وروسته به بیا د دوی هدف په ځای موجود نه و. دغه شان د رویټرز خبري اژانس تر مخه افغان استخباراتي چارواکو ویلي پاکستان سره په 2008 کال کې په مانسیره کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه دوی ته ثبوتونه ورکړي چې پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پرې سخت رد عمل ښکاره کړي. امریکا په کابل کې په 10 سپتمبر شوی برید لپاره حقاني شبکه ذمہ ګرځوي او وایي چې په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې مرسته کړې وه خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تاسې مشال رادیو ری د کورم ایجنسی پولیټیکل انتظامی د منځنۍ کورم ایجنسی دوه سیمو اوسیدونکو ته ویلي دي چې په سیمه کې د پلاتونکو پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي او دا خلک له ستونزو سره مخامخ دي. طارق ورکزای په اړه تفصیل راکوي.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته پولیټیکل انتظامی په منځني کورم ایجنسی کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودلو لپاره اعلانات کړي دي. انتظامیا وایي چې الشیرزو او د مسوزو په علاقو کې د اپریشن په وجه ممکنه خطراتو نه د بچاو لپاره دغه اعلانات شوي دي. په دې اړه د سیمې نه انتظامی چارواکي تحصیلدار زاید یونس مشال لډیو ته وویل
هغوی دپاره مونږ دا نوټس ایشو کړی دی چې دا خلک دی هلته کې دغه علاقې چې کمی دي چې هغوی هغه خالي کړي.
د سیمینار رسېدلي راپورونو کې ویل شوي چې د انتظامیې لخوا د دغو اعلاناتو نه پس د الشیرزو او د مسوزو علاقو نه د خلکو د راوتلو سلسله شروع شوې ده. د کورم ایجنسی نه ملک عبدالولي خان مشال لډو سره د خبرو کولو په وخت وویل چې حکومت د نوي کډوالو دپاره مکمل بندوبست وکړي. مونږ چې کله په سیمه کې د قدرتي افاتونو د چارو اداره یا د فاډرل ډیزاستر مینجمنت اتارټي یو مشر چارواکی می عادل اصغر نه پوښتنه وکړه چې څومره خاندانونه د اپریشن په وجه متاثره کېدای شي او دغه پوښتنه چې آیا د دوی لپاره ای ټی ایم انتظامات مکمل کړي دي نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل.
په
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن در طرف تقریبا مونږ ته ویل شوی دی چې 500 نه 800 پورې فیملیز مونږ ته کمپ ته راځي او 4500 نه والا تقریبا 5000 پورې فیملیز به مونږ ته هوست کمیونټی ته راځي. هغې لپاره مونږ تقریبا 150 پورې پلاټس چې کوم دي هغه بالکل ریډي ولاړ دي او تقریبا یو ورځ کې مونږ 500 نه 600 پورې مطلب نور پلاټس بالکل ریډي کولی شو. دې لپاره بالکل انتظامات ریډي دي.
واضح دی چې ته د جولای په میاشت کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن شروع شوی و. په منځني کرم ایجنسی کې د اپریشن د شروع کېدو وروسته د زوی مشت او د علي شیر زو ځینې علاقو خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور شول. د اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د دغو خاندانونو شمیره 10000 ته رسیدلې ده. اف ډی ایم ای وایي چې په دې کې قریبا 2500 خاندانونو ته په دوراني کیمپ کې سہولتونه ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په دې دوران کې امنیتي ځواکونو کامیاب عملیات کړي دي او د اف ډی ایم ای تر مخه د وسلوالو څخه د پاکه کېدو وروسته د زوی مو ځینې علاقو ته 1450 خاندانونه په کامیابۍ سره واپس شوي هم دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو او د خبرونو نیمه برخه ته راورسیدو. یو نیمه بجه د ګلایا تر سره په سټډیو کې د دې ساده خبرونو لنډی سرته وای.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع رسالپور سیمه کې د پولیسو په گاډی ځانمرګ برید کې دوه پولیس والا مړه او دوه نور ژوبل دي. کوټه کې یو عدالت د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف او د وزیر اعظم شوکت عزیز د نیولو وارنټ جاری کړی دی. شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټ جاسوسي الوتکو بریدونکي و مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن یو ځل بیا په پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. خیبر ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو د ناټو ټینکر سوځولي او د جنکو سکولیې الوزولې دي. او تونس کې د انتخاباتو چارواکو په سرکاري توګه د اعتدال پسند اسلامي ګوند النهضه د بریالیتوب پخلی کړی دی.
تاسو مشال رادیو اوریلن خبرونه چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې سراج سهیل کتنه لري.
نن مقامی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې د وزیر اعظم لخوا د نوو وزارتونو په اعلان باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 4 نوو وزارتونو جوړولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې وزارتونو اعلان په یو داسې صورتحال کې چې ملک د وړاندې نه د وزیرانو یو پوز موجود دی. ادارې لیکي چې په دې حالاتو کې د نوو وزارتونو هیڅ ضرورت نه و. کچره د حکومت د خیال وی چې د دې لقبله به دا حکومت کارکردگی خشی نه دا خو بیا یو خف فیصله ده. خو له دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې تیر درې نیم کالو کې دیشته وزیرانو سره کارکردگی خودلې ده. دا حکومت له پکار دي چې د نوو وزارتونو په ځای د دیشته وزیرانو په کارکردگی باندې غور وکړي او د دوی کارکردگی ښه جوړولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي. دغه شندان ادارې کې هم لیکي چې د دې نو وړاندې وزیر اعظم لدا سوچ کول پکار وو چې دې وزارتونو نه به ولستا څومره ګټه ترلاسه شي. ځکه چې جمهوریت حکومت د ولستا خیر خیګړې او د مفادات لپاره کار کوي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې د پولیسو تشدد اړخته پام را ګرځولې دي او لیکلي دي چې وړاندې ورځو کې د پولیسو تشدد د لاسه منشوي او تند لپاره پیښور کې پسونو خلک سړکونو ته راووتل. ادارې وایي چې پولیسو د غلا په شک کې وتن نیولې وو او په هغه دومره تشدد وکړو چې هغه سا ورکړه. ولې دغه تند لپاره پسونو خلک سړکونو ته راووتل د دې خبرې ثبوت دی چې دا تن ګناهګار نه وو. ادارې وړاندې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا پولیس مشر د دې پیښې نوټس واخلي او صرف دغه تشدد کې ککړ پولیس والد خپل عہدو څخه لری کړی بلکې دوی ته سزاګانې هم ورکړي چې دارنګ د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ اعتماد پیدا شي. یعنی دا قسمه پیښې د دوی ترمنځ د اختلافاتو او نفرت سبب جوړې دي. شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال رادیو او وال سټریټ جرنل د امریکا لخوا په سویلي اسیا او په ځنګړې توګه د پاکستان لپاره د تګلارې په اړه مقاله لیکلې ده. بلې خوا ته بیا نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان ته په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخواني مشر جنرال مکریسل د راتلونکي سفر په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه دواړو مقالو غټي کې درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د سویلي اسیا لپاره د واشنگتن تګلار باید د ناکامۍ پر سابقې نه بلکې د کامیابۍ پر څرګندولو ترتیب سي. دا بدلون باید د سوهیل ختیځ آسیا لپاره د سولې او خوشحالۍ لامل وګرځي چې وخت جګړو ځپلې و. مقاله لیکي د پاکستان لومړی توبونو ته د بیا ترتیب ورکولو معنی دا نه ده چې د اسلام آباد حقیقي امنیتي اندېښنې لپام وغورځول سي. واشنگتن ته پکار ده چې د پاکستان پوسټ ډاډ ورکړي چې د پولو ساتنه وکړي او آن دا چې د پاکستان سپیشلتیا ته د زمینی ضمانت پر ورکولو هم غور کولای سي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې، خو امریکا ته پکار ده چې له پاکستان سره د پوځونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او یو داسې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي چې د ټولو ګاونډیانو او سیمې په شریکه وي. په بدل کې پاکستان هم باید لوز وکړي چې د هندوستان د کمزورولو او د افغانستان د تابع ګرځولو لپاره دی د ترهګرۍ له استعمال څخه لاس واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو پخوانی مشر جنرال سټینلی مکریسټل ته بلنه ورکړې چې هیواد ته سفر وکړي. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا مکریسټل به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي. که څه هم د نوموړي سفر شخصي شودل سوی دی چې خپله میرمن اینی به هم ورسره ملګری وي، خو دا به د افغان تګلارې په لړ کې د بدلون یو پیل وي، ځکه چې نوموړی په دې هیواد کې لس کاله یو مهم کس پاته سوی دی چې په لومړي سر کې په عراق او افغانستان کې د پټو ځانګړو عملیاتو مشر وو او بیا وروسته په افغانستان کې په 2009 او 2010 کال کې د ناټو ځواکونو مشري په غاړه درلوده. د واشنگتن او ولسمشر کرزی ترمنځ اړیکې زیاتره وخت ترنګلې پاتې سوی دي چې په نتیجه کې یې امریکایي چارواکي علاقه لري چې په خپلو صفو کې داسې کسان ولري چې د دا ډول عجیب افغان مشر سره پخوانی اړیکې پرانیزي. دا ډول رول ځینې وخت سینیټر جان کیری هم ترسره کړی دی. د مقالې له مخې د جنرال مکریسټل سفر په داسې وخت کې ډیر د ارزښت وړ دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون بحث روان دی، کوم چې تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې ساتلای شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو مقاله کې لیکي چې حکومتي ادارو د نا اهلی لقبل زینی سختریزه مذهبي ډلې په دې توانی دي لشي د سیلاب زپلو لپاره جوړ کړی شوی کمپونی کې امدادي کارونه پر مخ بوزي او د غشان د خپلو پلویانو شمیره زیاته کړي. د دې مقاله مهم ټکی د مشال همکار داود خټک وړاندې کوي.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې داسې مخکې هم شوی دی او اوس هم کیږي، او هغه دا چې مذهبي ډلې په بدین سیمه کې د سیلاب ځپلو په کیمپونو کې امدادي شیان ویشي. د ورسپانې په وینا که څه هم دا د حکومت کار دی، خو د حکومتي چارواکو مخې ته د نه راتلو له امله دغه میدان مذهبي ډلو ته خالي پاتې شوی دی. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په دغه ډلو کې یوه د فلاح انسانیت په نامه ډله هم ده چې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې جماعتو داوا برخه ده، او د نورو خبرو ترڅنګ په کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې د ترسره شوې ترګریزو بریدونو کې د لاس لرلو په تور تور نه ده. ورسپانه لیکي د داسې ډلو د خیر خیګړې په کارونو کې مخې ته راتلل د حکومت نا اهلی څرګندوي. همدغسې په 2015 او 2010 کلونو کې هم شوي وو، کله چې زلزلې او سیلاونو په زرګونو خلک په دغه هیواد کې ځپلي وو. ورسپانه لیکي بې له شکه آفت ځپلي خلک امداد ته وړتیا لري، خو دا امداد د حکومتي ادارو له طرفه ورکول پکار دی او نه چې د داسې ډلو له طرفه. د ورسپانې په وینا دغه ډلې په داسې موکو خلکو کې خپل پیغام خپرول غواړي. ورسپانه لیکي که حکومتي ادارې په صحیح توګه خپل فرض پوره کړي، نو د جماعت الدعوه په شان ډلو ته دا موقع په لاس ورتلل به ډېر ګران شي چې په آفت ځپلو خلکو کې خپل پیغام خپور کړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تا تاسو مشال رادیو او ری او د خبرونه په دې برخه کې مو سوات تحصیل کابل تبیا یو چې د چې په مانی کلی کې یو های سکول د تیرو دوو کلونو راهیسه د سیلابونو له امله وران او تباه پروت دی چې تر په سلګونو زده کوونکي د سبق څخه په پرلپسې یا مسلسله توګه اغیزمن شوي دي. دغه سکول د دې سکول یا د دې ښوونځي احوال راته له سیمې نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل کابل دغه سیمه ماڼۍ چې د مینګورینا څلور دېرش کیلومتره د سوات او دیر په پوله ښایسته کلی دی. دغه سکول والی سوات په کال 1964 کې جوړ کړی و چې وروسته کال 1980 کې میډل او بیا حکومت پاکستان های سکول کړو. دغه سکول چې د ماڼۍ کلی 11000 آبادۍ او خوښه کلو لپاره دی، دا وخت پکې د سکول د ریکارډ مطابق سره پاسه 200 زده کوونکي سبق وایي. دو کال وړاندې دغه سکول سیلابونو تباه کړی و او اوس پکې په تمبوانو کې او یا په ماتو آبادۍ کې زده کوونکي سبق وایي. دغه زده کوونکي سبق ویلو کې یو شمیر مشکلات لري. پدا اړه د سکول زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل
اندي عبدالولی پلازان کې سبق وایم. سکول ډیر حالات خراب دي، یخنی نه او یخنی له سبق نه شوې ده. باران چی راشه سکور ته ځو چې ګرمۍ نو هم کور ته ځو. استادانه استادانه هم نشته. موسی
زمان مې یک محمد ده زره دی سکول تر ازمن تقریبا الله سکول نه خو زمنګ د سکول لا دیس شو به دی وخت کې چې وسیلا پراغه او سره سیلاب د وژن اوران شو زمنګ د دې سکول لا دیس دی چې تاسو پخپل باندې نه دسی د دیوال ته وګوره واده ډیر تیزواله د چلو د وژن باندې کې څوک کې ناشته نشي چې کله د اخنې ورځې موږ تمام شوشکې ګدل سبق لره شو هغه کې سبق نه ویل کیږي. نن خلا شین اسمان دی چې تاسو به پخپل لري تاسو د اخنې اندازه پخپل نن لګي چې لاره جوړې ورځې باندې کې څوک د سر نشټینګي دی. دویمه خبره دا چې زمنګ د ساينس ټیچر دلته کې نشته او موږ د دغه شنتی راشو موږ ته کم زمنګ ساينسي کتابونه جوړي هغه موږ ته کولای شي نه دی هغه موږ ته ویل کیږي نه. نو سبب موږ د دې قوم بچي موږ به سبا د دې قوم د خدمت لپاره یو خلک جوړیږو.
د ماڼۍ دغه سکول چې د لسم جمعه پورې پکې زده کوونکي سبق وایي د میډل او های حصے لپاره صرف شپږ استادان دي او دغه استادان د ساينس مضمونونو ماهران هم نه دي. دغه استادان ګیله لري چې په تعلیم محکمه کې سیاسي مداخلت لوجې سکول کې نور استادان نه لګولای کیږي چې لوجې زده کوونکي مسلسل متاثر کیږي.
زما محمد افضل نوم دی. زما د سکول کې زما تقریبا لس کال وشو جی استاد ما په ډی ایم پوسټ باندې ډرنګ ماستر خو د ډرنګ د استومنګ ته اډو مقام نه ملويږي. دا غي وجه ده چې ای سی ټی یا سی ټی زاد راشد خو څنګه په تعلیمي محکمه کې سیاسي مداخلت ده. کوم استاد نزبینی هغه چې کوم د کور ته وليږي او خو په کور باندې تنخواه اخلي. دلته کې چې کوم د درباري استاد نه چې د ایم پی ای ایم ان ای ډیر نه جوړ کوي هغه په دې پہاڑی علاقو کی اوسی دور نہ اوسی.
جی زمان ہم عبدالولی گورنمنٹ ہائی اسکول مانے سیٹی پوسٹ وان دل دکار کوم. جی 2002 نا دی اسکول کی ہائی اسکول کی سیٹی ٹیچر یم. جی 2007 پوری دی اسکول حالات ډیر بهترو په نسبت د نن دور. تر دې ساده پوری دمغه حکام بالا تش زمغه ته پوسلا نه دی راغلی چې دې ما شو مانو حال وته پوسی دا په کم حالاتو کې یقینا نو مال دې اسکول نه لا صاحب کړه دې زری دې سټوډنټ جو زه جو وځه نه نه کم نه بابا بچو زه تباه شو نه غرق شو په مستقبل کې ودی وکایزا.
د ماڼۍ کلی یو مشر وای چې دا سکول وړاندې ډیر خو او د زده کوونکو شمیره پکې هم زیاته و ولې حکومت د دوی بیا بیا غوښتنو باوجود دغه سکول بیا نه جوړوي.
ما نوم فیروز دی. د ماڼۍ اوسیدونکی ما دا مې کلی دی او وطن مې دی. د دې نه علاوه مخکې دا سکول چې کوم دا زموږ مشرانو په لوی کوشش باندې رنډینګ کړی و دا وران و دا جوړ نه و لیکن اوس دا په دې حال نه و. دا زما پلار او زما مشرانو دا علاقه باندې خواري کړې دي دا جوړ کړی و. موږ چې مشران لاړ شي ممبر ته ووایو چې یاره زمونږ ماشتر نشته وایي خاطر وبلېږم که یهجو لاړ شو ډیولا هغه وایي یاره دا نشته نه نه او سبا به درشي 15 ورځې مهلت ورکوي لس ورځې ورکې په هغې نشه بیا پسې لاړ شي.
د دې سکول بیا ودانۍ او استادانو کمی په اړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي وقار خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه سکول بیا ودانۍ پروګرام د امریکایي حکومت له اړخه خصوصي پنډ کې شامل کړی دی ولې د ځمکې نشوالی دغه کې لوی خنډ دی او د استادانو کمی په اړه یې زیاته کړه چې سیاسي مداخلت پکې نه کیږي ولې ټوله صوبه کې د استادانو کمی دی او کله چې هم نوی استادان برتی کړی شي نو دغه سکول ته بعد د ساينس استادان اولیږلی شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
0020221212
خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسې مشال رادیو ری تاسې هم موږ ته خسته خبرې پرېږدي او موږ هم درته خسته خبرې خبرو. شپېلې د موسیقي خواګه او لسوزه ډکه لا بلل کیږي. په کلي او باندو کې که څه هم شپېلې په غرونو او د غرونو په لمنو کې ډېره غږول کیږي او شپونکي په ځانګړي ډول ډېره غږوي، خو د کراچۍ استوګن یوسف مسیح بیا شپېلې د سمندر په منځ کې هم غږوي. یوسف مسیح سره د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی خبری اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي.
کراچۍ ښار د سیلګرۍ په سیمه مینوړه کې میشت یوسف مسیح یو له هغې خلکو څخه دی چې د موسیقۍ آلاتو کې د شپېلۍ سره مینه لري. یوسف مسیح وایي د پاکستان بیلابیلو ژبو سندرې په شپېلۍ کې اړولی شي. هغه زیاتوي په پښتو ژبه نه پوهیږي، خو چې کله هغه د پښتو کومه سندره په شپېلۍ کې اړوي نو هغه ورسره د ساز او سرود په دنیا کې ورک شي. یوسف مسیح موسیقی د ټولو انسانانو ګډه ورثه بلی. هغه د شپېلۍ په فن صدا سي تبصره کوي.
ایک تو سستا ساز ہے اپنا دل بلانے کے لیے اچھا ہے.
یو خدا د موسیقی ارزان شی دی، د زړه د ټکورولو لپاره بهتر دی. کتبله هم نوی او د انسان په زړه کې تبله وی نو دا د زړه د درزا سره سره په هغه انداز هنرمند غږولی شي. وای چې هغه د سمندر کار کوي او چې کله سمندر ته لاړ شي نو شپږ میاشتې او یا هم یو کال وروستو بیرته وچې ته راځي. په سمندر کې که هغه ته د تنهایی احساس کیږي یا په اسمان د څوارلسم سپوږمۍ ویني او یا هم په سمندر کې غر غر او مستی چپی ویني، هغه شپېلۍ راخلي.
بانسری میرے ساتھ ہی رہتی ہے جب کہیں کسی جگہ میں.
شپېلۍ هر ځای زما ملګری وي، که سمندر وي که وچا. زه به دا ووایم چې شپېلۍ زما په روح غزونې کړي دي. چې شپېلۍ نه وي په ما ژوند نه تیریږي. د یوسف مسیح په کور کې په بیلابیلو سایزونو کې شپېلۍ موجودې دي. هغه د بانس، درمو او پایپونو څخه شپېلۍ په خپله هم جوړولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو اورې په کراچۍ په ساحلي سیمه او سمندر کې مو د یو شپېلې غږون کې مسی سره مرکه اورېده چې یوسف مسی د کراچۍ استوګن وو. او بیا هم د کراچۍ د اقتصادي حالاتو په اړه د نن ورځې اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واورې چې د کراچۍ د تاوتریخوالي په پیښو کې د شمالي وزیرستان یو لوی کاروباري ډېر لوی تاوان کړی دی او اوس یې ژوند له سخت بحران سره مخامخ دی. پامیر ساحل اقتصادي نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې بواوري چې د کراچۍ د تاوتریخوالي په پیښو کې د شمالي وزیرستان یو لوی کاروباري ډیر لوی تاوان کړی دی او اوس یې ژوند له شدید بحران سره مخامخ دی. د هرات د کسټم یا ګمرکاتو د زیاتوالي په اړه یو رپورټ لرو او واوري چې په پکتیا کې د بیا ودانۍ عمل څنګه روان دی. له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د سند په مرکز کراچۍ کې تیر کال او د روان کال په زیاتره میاشتو کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پیښې روانې وي. د دې پیښو له کبله د مزدورانو روزګار ته تاوان رسېدلی او زیاتره مزدوران او کارګران د غربت له کرښې په دې توګه ښکته لاړل چې په کور کې به یې ډوډۍ هم نه وه. دې تاوتریخوالي د لویو پانګوالو او کاروباریانو روزګار ته هم زیان رسولی دی او د شمالي وزیرستان یو لوی کاروباري وایي په دې تاوتریخوالي کې له 2 کروڑ د زیات روپیو تاوان ولید. دی اوس حیران دی چې څه وکړي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر له ده سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلی چې نوم یې څه دی او د کوم ځای دی.
نومام خان سلام دی، شمالي وزیرستان یا
شمالي وزیرستان. ګڼ شمېر چې کم ډرایوران و یا ټرانسپورټران و هغې په 2000 کال کې چې کم واقعات جوړ شول په سین کراچی کې، نو په هغې کې ډېر تاوانونو سره مخ شول. تاسو که د خپله خبره بیان کړئ چې تاسو کم تاوان وشو په دغه کې.
په داسې مده تاوان وشو چې مدوا ګاډی وي، ټریلا ګاډی وي، هغه وسول او یو پټرول پمپ او باقی چې کیما دو ټول د شمالي وزیرستان 50 گاډي وي، 2 پمپ نه وي پټرول. دا مو کړي وي 74 لاک، 34 لاک مو ور کړي وي ناغ دی. باقی هم میاشته کښت ور باندې 50,000 په داسې اندازه په پمپ باندې په کروڑه پوسه پیسې ولاګي دي. دا خسارا په رول اندازه ټوټل د مخفل د زون نقصان په 2.5 کروڑ په دغلی ری 3 کروڑ ته قریب دی. مو څه زیات و څه دولت و دا غون ختم شه.
اوس هم کښتونه ور کوي گاډي خوسوي دي
نا کلال کا کښتینه ور کولای نه شي، خو چیرې په خوري په تکلیف نشتی نقصان ملاوی جی وہ ہمیش کا غز بار بار گرجی وہ ہمیش تھا ایسا پیرے سے ملاو نہیں دی وہ اس ہمیش دا شک نشی چی مشتا چرے دا نقصان ملاوی دا پیسے
کم آوزان شو ملاو نروان وقت دا پر بسا کوئے کم دا سے کوشش بکوئے چی وزل بیا چی کم دے پخ پی باندے ادھر گئی
داو کی چی مجھو مظاہری کی بکر تلیناو کی مجھو دا مجبرے دے واجے داغ نقصانی نا غی کی پروڑا ور تا سملی و گاڑی تا سملی چی گاڑی ربندے ہوئی کی جی مرب کو زگا چی مجھنا پیسے ستی نشتا خال کم تا گاوی پیسر نا غوڑی مجھنا پیسے شتانا اکمت تا مجھ دا سول کی سیناتی کی جی مر سره خوای دې پورا مدد وکا او مر چې کیم دا کارځنه به خلصي.
عمر دراز وزیر و چې د شمالي وزیرستان له هغه کاروباري سره خبرې کولې چې د کراچۍ په تاوتری خوالي کې د ژوند ټوله ګټه له لاسه ورکړه. د افغانستان د هرات د کسٹم یا ګمرک رئیس وای سکالې ګټه زیاته شوې ده. د ګټې زیاتېدو لاملونه په ادارې کې اصلاحات او د اداري فساد کچ کمول دي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار شرف الدین ستانکزی راکوي.
د روان کال د لومړنۍ شپږ میاشتې د محاسبې په اساس د هرات ګمرک عواید تیر کال په 3.5% زیاتوالی ښیي او د کال تر ختمه به د پلان په اساس 40 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ترې واچول سي. دا په هرات کې د ګمرک د رئیس احسان الله کاموال خبرې وي ویل که دغه رقم تیر کال سره پرتله سي نو د ټول هیواد په کچه دومره پیسې ټولې کړی سوي دي کوم چې د هغه پټکو ساش کال یوازې د هرات له ګمرکه په لاس ورغلی.
سا کال چې تاسو ګورئ هم زمونږه عواید د تیر کال په پرتله زیات سوي دي چې تقریبا د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سا کال تقریبا 55% عواید زمونږه تزید دي او انشاءالله امیدوار یو تر کال تر اخره پورې زمونږه د عواید 40 میلیارد پورې ورسیږي چې مخکې د ټول افغانستان د ګمرکاتو عواید به 9.4 میلیارده نو. دا موږ دپاره غټ د افتخار ځای ده چې سږکال د هرات ګمرک ځان ته 40 میلیارده عواید ترلاسه کوي.
هرات له ایران او ترکمنستان سره د سوداګرۍ بیلابیل بندرونه لري چې اسلام قلعه له ایران او تورغونډۍ ترکمنستان سره سوداګریزه لاره مخلوي. در راپورونو په اساس تیرو څو کلونو کې یا د اداره کې د یو شمېر ځایي زورواکو نفوذ موجود و او په بېلابېل ډول یې دغه ملي عواید یوه برخه د ځان یې خپلې ډلې په نفعه کاروله. خو د ګمرک رئیس وایي دوی د اداري اصلاحاتو پروسه دلته پلي کړه وړ مامورین یې په دنده وګماره، بل پلوې د نړیواله ټولنې په مرسته سوداګرو ته ښې اسانتیاوې برابرې کړې دي، کوم چې د عوایدو د زیاتېدو یو له عمده عواملو یې یاد کړه.
منګا د پروسیجرو ساده سازی وکړه او تجاران تم سهولتونه مهیا کړل او د یو تعداد قاچاقبرو مخم ونیوله او بعضې قاچاقي لارې چې منګه لرلې هغه منګه ټارګیټ کړي او هغه خلکو چې قاچاق وو اوس راځي ګمرکي محصول ورکوي. همدارنګه زمونږ اداره یعنی تقریبا اویا فیصده په خواري پوره شوې وه د څو کلونو کې چې دغه دېرش فیصده پاتې ده چې دغه هم په دغه ورځو کې د آزاد رقابت د لارې موږ امتحان اخلو، کار اهل کار ته سپارو.
باید ووایم چې د هرات د ګمرک تاسیسات اوس نږدې په نړیواله معیارونو برابر دي. رغونه کې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي بودیجې څخه د څو پروژو په پلي کولو سره تر شل میلیارده زیات ډالره خرڅ کړی سوی، کوم څه چې د عوایدو د زیاتوالي یو بل عمده دلایل یادولی سو. خو تر کومه ځایه چې په سیستم کې د اداري فساد خبره سوه، که څه هم رئیس اداره د پخوا په پرتله پاک ښیي، خو لا هم پکې د خلکو په وینا اداري فساد جرړې یو مخ نه دی وتلی.
د هرات د کسټم د ګټې د زیاتېدو په اړه مو د شرف الدین ستانکزي رپورټ اورېدو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. د افغانستان په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د بیا ودانۍ او بیا رغاونې عمل روان دی او مشال راډیو د اقتصادي نړۍ د خبرونې له لارې تاسو له دې وخت تر وخته خبروي. دا ځل د مشال راډیو خبریال نقیب الله متنوال په پکتیا ولایت کې د بیا ودانۍ د تازه کار په اړه معلومات ترکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز شمال لور ته په 3 کیلومتره کې د تیرا سیمه کې د پکتیا ولایت مقام لپاره نوی جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. دا ودانۍ په دوو پلونو کې جوړه شوې چې غني دفتری خونی او نوري اسانتیاوي لري. پکتیا والی د پرانستې په مراسمو کې ویل چې په دې ودانۍ نږدې $300,000 چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی لګښت شوی، چې په وینا یې د دوی په اداري چارو کې به د دوی سره لویه مرسته وکړي. دغه راز د پکتیا سپورتي لوبغالی چې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا ورباندې $100,000 لګښت شوی پرانستل شو. په دې لوبغالی کې چې بیلابیلې لوبې به پکې ترسره کیږي، پر یوه مهال نږدې 15,000 کسان ځایېږي. د پکتیا د اولمپیک امیر محمد امین علمیار وایي چې دوی د لوبغالی په جوړېدو خوشحاله دي او په دې سره به دوی دلته په اسانۍ او آرامۍ سره لوبې کوي. څو تنو لوبغاړو هم د دې لوبغالی یا سټوډیوم په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زما نوم عبدالولي خزان دی، پکتیا پوهنتون د کرکټ ټیم کپتان. موږ په دې ډېر خوښ یو نن ورځ دلته دا غونډه د دې په بنیاد جوړه شوې چې دلته په پکتیا کې یو د فوټبال سټیډیم جوړ شو او دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه او پایده کې موږ غواړو د مشرانو څخه چې د کرکټ لپاره هم همدې سټیډیمونه جوړ کړي.
د دې ترڅنګ همدا اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوې میخانیکي مسلکي لیسې د جوړېدو چارې هم پیل شوې چې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا به په یو کال کې د جوړېدو چارې بشپړې شي. د پکتیا والی وایي چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت هغه ولایتونو ته چې د کوکنارو کښت پکې نه کیږي هر کال $1,000,000 امتیاز ورکوي، چې په اساس د بیا رغونې کارونه کیږي.
میخانیکی عالی لیسا ده چې وسه کار عملان شروع ده. تیګه به ګروپ خدای کو دا هم د مخدره موادو دا سفر شوی دی او یو بل دې ته ځور کې دا پیسو نه دا پیسې دي چې بیا یو ځل خلکو نه مننه کوم چې دوی دا پیسې زموږ په اختیار کې راکړي او موږ د جرګو سالو نام دا چې د معرف په ارتباط هم داسې نور پروژو په ارتباط مصرف کړي دوی نه مننه.
د پکتیا چارواکي وایي چې دا مهال په پکتیا کې د 15 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو جوړولو چارې روانې دي چې په جوړېدو به یې د هغو زده کوونکو ستونزې هوارې شي چې تر اوسه د شنه اسمان لاندې په آزاده هوا کې زده کړې کوي.
د نقیب الله متنوال له رپورټ سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسي په مخامخه.
اقتصادي نړۍ
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
طارق کورگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحت شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو